راتلونکي خبرونه الله مومل.
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. له ازادي رادیو نه رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال له خپل تخنیکی ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې شورا له سرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو له حال خبرو. د شنبه هم اورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی ده چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي کنه پښیمانه به شي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی ادارو لخوا څیړل کیږي. د افغانستان او پاکستان دوو کاري ډلو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملی پلان په اړه خبرې پیل کړې. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړي. تکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي. دوستم د هغې موافقې له مخې له تقریبا یو کلن جلا وطني وروسته هېواد ته ستنېږي چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې سوی ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
جنرال صاحب دوستم قرار است که کابل تشریف بیاره و سایر موضوعات حقوقی است اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې وروسته له هغې چې د جوزجان له پخواني ولی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. بلخو د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري ویلي چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې پر دوستم لګیدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې څېړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې غونډې په پیل کې وویل
چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان په وروستیو کې نهایي سوی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غوړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره خبرې نه دي کړي.
تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو موږ ته جواب نه دی راکړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په 40 کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاورې او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسیې او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی وو. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي هغه پولیسي نیولې چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د پولیسو ویان څارن زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل
معلومات
پولیس وړ مشپه په جړی ولسوالۍ کې خپل څلور پولیس همکاران وژلي وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 ور رسېدلي شکایتونه له بشري حقونو په سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه کمیشنر عبدالبصیر فایز د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له 33 ولایتونو څخه په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسېدلي دي. ښاغلی فایز وایي د دغو اعتراضونو او شکایتونو د څېړنې او تحلیل پروسه روانه ده. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ایرنا خبری اژانس د ولسمشر روحانی وینا راخیستې چې نن یې د ډیپلوماتانو په یوه غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي، ښاغلی ټرمپ د زمري له لکۍ سره لوبه مه کوه چې پښیمانوونکې ده. نور تفصیل په همدې خبرونې کې اوریدلی شئ. د اسرائیل پوز وای پورستیو کې د سوریې د یو رضاکار مدني سازمان غړي او د کورونی غړي ژغورلی دي. رسنۍ دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګلان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا اردن ته لیږدول سوي دي. د اسرائیل پوز په ټویټر کې لیکلي چې دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپیش ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل سوي دي. پوز دغه کار استثنایي بشري اقدام بللی دی. اسرائیل وایي چې 800 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي. او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چالپون اتا کې سره راټول سوي وو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو تر راپورونو خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینه برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولی بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
ډیر راپور سربیره مرکه مو هم کړی ده چې تاسو به د خبرونو په اوږدو کې واورئ. د شند همغږي او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شن په یو بل راپور کې ورچې د انتخاباتو ځینې سرون کې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کول شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړه چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنی پښیمانه به شي. د انصاف پلټک یو د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په 12.9 او 3.15 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونو د سر موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینه برابرول دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ایزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله داسې راپورونه خپرې کړي وو چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په څو ځلې کتلې دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابره کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د د د سولې مذاکراتو پیل دلوي ترمنځ د حکومت او طالبانو. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده، او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبری.
ان بی ایس امریکایي خبری شبکې تازه د طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایي چارواکو څو ځلې سره کتلی دي. دغه شبکې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې سوي دي. ان بی ایس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خبرېدو ترڅنګ کابل چاپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهه مقاومت یو شمیر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړې. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر شوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهه مقاومت ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خبرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمينه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه د فکر کوم چې تر ډېره حده پورې انده پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. نو دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې مذاکرات لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیره ورځ ویلي و چې ټاکل سوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېره کړې، او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
تاسو موږ غلاز دی رادیو ناوړې به هم په همدې موضوع تم کېګو. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون غړي په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا دوه په د خبرې کول شي د سولې پروسې ته لازمي زمينه برابر کړي. د یاد کمیسون غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته وویل د سولې د رسمي خبرو ل پیل دو مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي ښکېل خواوې سره کېني. ل خاغلی مجیدی سره از همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې پختلی چې دا خبرې څه معنا لرله شي.
ام په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړین او ضروری دی، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولې که چېرته مونږ دې بحث ته لاړ شو چې مونږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروری خبره ده او دام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړې کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان، دوی هم وغواړي چې مستقیمی خبری سره دوا په دوا وکي.
نو مجدی صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرول لپاره مقدماتي اقدامات کنه د ملنداس یو څه دي چې هغه سولې ته سړی امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بالکل، تاسو په جریان کې وجدي طالبانو یو ستونزه یا د جګړې دوام یو مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د جګړې د فراغه دي امریکایي قواو یا د بهرنی قواو شتون په افغانستان کې. نو د دې په خاطر دوی باید امریکایان د دوی سره وغږیږي، د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمينه سازي دي د ډیالوګ یا د خبرو اترو لپاره. دغه مسله ډیره احمدي او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر میداده چې که چیرته طالبان سره په هر سطح خبره کیږي، هر هیواد کوي، که د افغانستان حکومت ورکی شمول وي خدای او کني ویم، زه فکر کوم د سولې لپاره یو لاسته راوړنه ده، او دوی کولای شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله دی مخکې دینه چې د مذاکراتو میسته یا اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند لپاره یا د راتلونکي د افغانستان لپاره خبرې کیږي، هغې لپاره دغه مقدماتي خبرې باید د دې هیوادو ترمنځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوئ چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو رول هغسې چې ویل کیږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړي دي، د هغوی حضور همدارنګه د افغان مقاماتو حضور دا حتمي دی که نه؟ دا حتمي په کومه موقع کې کله چې زمینه سازي وشي هغې وروسته که وروستۍ خبرې وي او دوی نتیجې ته رسیږي هغه محل کنه سر لپایله؟
په پایله کې خو ما درته وویل چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایي برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کیږي یا افغاني اجماع کیږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په د سولې پروسې کې اړینه او ضروري ده.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ. به هم د سولې په موضوع تم کېږو. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل کړی دی. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه هم اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلې دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوي چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د ده په وینا دوی به په 5 کمیټو سیاسي اړیکې کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت له ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لغو هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Mongolia lari da tamalru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah pa sima ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt pa barkha ki pa gada parmakhtak kawi mong da khpal plawi lar khada da tsargande u che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا نور موضوعات او راپورونه خبرونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. مې هم د سولې په رابطه بل ریپورت لرو چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکي اوربند په اړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورڅخه ناوړه استفاده ونه شي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو مخالفینو په کوچني اختر کې له اوربند نه ناوړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایه ریاست وایي که چیرې په لوی اختر کې اوربند اعلانې ده د خلکو ټولې اندېښنې به په پام کې ونیسي. یوسف خان زدران هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړو شو ستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید دا ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید دا ځل له وسله والو مخالفینو سره په اوربند کې ډېر دقت وکړي.
په تیر اختر کې اوربند شو د خندر نه شو متاسفانه دښمن د دې نه سوې استفاده وکړه. نو زموږ پیغام به د پاول سمشر او د حکومت مشر تام دای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمه د استخباراتو شوم هدف ته چې په تیر آتشبسته لاس تر او هغه ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټي خپل نظام ګټي او خوندي وساتي او فائدہ کې آتشبسته سره کیږي اول یو طرف نه دوم ولس نه به متضرر نشي.
کڅم خغلی مسلم یار ونویل چې په تیر اختر کې لوربند څخه څنګه اور استفاده شوی خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته ویل چې تیر اوربند یو منظم پلان لمخې نو اعلان شوی نو ځکه لوربند ورسته خلکو ته ډیر تلفات ووختل. د په داس سال کې د چا افغان حکومت په لوی اختر کې هم لوسلو ول مخالفینو سره دوربند ویل یو دا کار یې د جګړې ختمول لپاره د خنیت خودل بللی دی. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وشتمې او ورځنۍ یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسله والو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرا ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کیږي. د اجرا ریاست دوهم مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغې کې دا بېلابېل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تېر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وې او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو سره اوسه او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه نړۍ له حالاتو ځان خبر کړي. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع د انتخاباتو ځینې سرون کې وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندی سابقه هم کول شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرون کولوډل محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس مرنه یو مثبت اقدام دی خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لمخې احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوسټ د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارون کې اندېښمن کړي دي. دغه سارون کې ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بې طرفۍ سره پرمخ یوسي. د بوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړي ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی تحصیل تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول د باور پیدا کول د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د سارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داس حال کې ده چې یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب، احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تیرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تیرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هیڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي. دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندې ښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډیری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغه پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کیدونکو ستونزو سره مخ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. په غزنی کې امنیتي ځواکونو د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان نیولی دي. په دې اړه به نور حال له خپل همکار حبیب الرحمن تاثیر نه واورو.
دا غزنی امنیه کمانډان وای دی ویو نه په دوران کې په شار کې یو شمیر کسان نیولې دي. سمنوال فرید احمد مشال د یک شنبه پورس په داسې حال کې چې د غنی ولسو کسانو له جملې څخه یو شمیر خبريالانو تور وشو دل وویل په نیولسو کسانو کې پولیس هم شامل دي.
په تیر یو نه کې درویش نفر هغه مخالفین چې تخریبي او تورستي عمل د شار د نن او پر کمربندي پوسټو باندې کول او نیول سوي دي. عمل نه خپل پر جرایم باندې اعتراف کړی دي. همکار ورسره وسیل په دې جمله کې درې نفر هغه پولیس چې په نورو جرایمو کې ککړ و لاشه درلودی چې سو استفاده د فیس او یا د خلکو د ازیاتو د ازار سبب ګرځېدلی و هغه نیول شوي دي.
مشال زیاته کړه له دې څخه پرته په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان نور هم نیولې دي.
او تقریبا په شپږ څلوېښت نفره په یوه میاشت کې اختطافچیان، غله، مختلفو جنایي جرمونو کې لاس درلودی، د سکرسیو دی او موضوع د باز د ترڅړین لاندې دی او اطرافات د ټولو پر شواهد باندې موجود دی او هغه څرنګه کې معرفي شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبه په ورځ په غزنی کې د ښاري ګارنیزیون په نوم د ښار د نظم د خوندي ساتلو، هدفي وژنو او غیر قانوني کړنو د مخنیوي په موخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ګډو ځواکونو یو 200 کسیزه قطعه هم جوړه شوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ ته خبرداري ورکړه چې د زمری لکې سره د لوبې نه کوي، غنی پخېمانه بشي. روحانی نن له ایرانی ډیپلوماټانو سره په یوې کتنه کې ویل له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. په دې نور حال د رضوان مراد په دغه راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل هیواد پر ضد د امریکا د تګلارې له امله جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړی دی. روحانی د یک شنبه پر ورځ په تهران کې د ایرانی ډیپلوماټانو یوې غونډې ته ویل امریکا باید پوه شي چې له ایران سره سوله د ټولو سولو مور او له ایران سره جګړه د ټولو جنګونو مور ده. ایرانی مشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، کنه پښیمانه بشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تیره مئی میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه وغندله. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه ویل چې دې ګواښونو موږ تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي یو او د نوموړي په خبره یقینا موږ به امریکا ته ماتې ورکړو. د ایران ولسمشر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د ایران د اسلامي نظام د کمزوره کولو او لمنځوړلو هڅې کوي. حسن روحانی ویلي دي چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې له ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو په ګډون امریکایي چارواکي وایي د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. ښاغلی پمپیو له امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې پر ایران د فشارونو هدف د دې هیواد په چلند کې بدلون راوستل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې له ایران څخه دولس غوښتنې کړې دي چې د یورانیمو د غني کولو درول او د حزب الله په شان تروریستي ډلو څخه د ملاتړ بندول پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ په تهران کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي، هیواد به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هم د روحانی له دې خبرې ملاتړ وکړ او ویلي دي چې که د ایران تیل نه صادریږي، د بل هیواد تیل به هم نه صادریږي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی او قضایي ادارو لخوا څرل کیږي. دوستم د هغې موافقې له مخې له یو کلن جلا وطني وروسته افغانستان ته ستنیږي چې د ارګ او د ترمنځ په ترکیه کې لاسلیک شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. د دغه حرکت غړي وایي چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي ورسره نه دي کتلي. د کندهار چارواکي وایي هغه پولیس نیولې چې د خپلو څلورو همکارونو په وژنه تورن دی. د دوی په خبره دغه پولیس وړ مشپه په ژړې ولسوالۍ کې دغه څلور ملګري پولیسان وژلي وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 وررسېدلي شکایتونه د بشري حقونو پر سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی ویلي امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده. د اسرائیل پوځ وایي په وروستیو کې د سوریې د یوه رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنیو غړي ژغورلي دي. د اسرائیل پوځ راپور ورکړی چې 700 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال ترورزم او مذهبي افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مرکزی آسیا د 15 کلونو د فوټبال په دویم پړاو سیالیو کې افغانستان او تاجکستان نن ماښام له یو بل سره مخامخ کیږي. په دغه سیالیو کې د مرکزی آسیا هیوادونو د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې برخه لري چې افغانستان بل تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او ازبکستان سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون وایان سید علی کاظمی د یکشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډله دغه سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللې او هیله یې خدای چې اتلولي به خپله کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال افغانستان دغه سیالیو اتل شوی و. دغه سیالي به د جولای د میاشتې تر 1 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون د نجات تاریخ په نامه د ورځنی سیمینار په کابل کې جوړ کړ. د دغه فدراسیون رئیس قاسم حمیدی د یکشمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یاد سیمینار تیره ورځ پیل شوی و او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي حمیدی په خبره په دغه سیمینار کې د کابل سرخلاص او سرپټو حوزونو 50 تنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره دغه سیمینار هدف د لامبو وهلو ورزش د مینوالو لپاره د خطرونو په اړه پوهاوی دی. د ښاغلي حمیدی په خبره له لامبو وهلو سره د نابلدتیا له کبله هر کال ډیری کسان له ګواښونو سره مخ کیږي. حمیدی وایي دا ډول سیمینارونه کولی شي په دې برخه کې موجوده ګواښونه کم کړي. د لامبو وهلو فدراسیون مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې به ورته سیمینارونه په بلخ ولایت کې هم جوړ کړي.
ورزشی خبرنامه ول حدیث پر دیس نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټکی او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړی خو وخت.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرای کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باورې شي د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې ملي اردو په سیمه کې د ده په شخصي جایداد کې پوسته جوړه کړې او کابو دوه کاله تیریږي چې جایداد، کور، دوکانونه او خپل داسې نور تاسیسات ځنې پاتې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
زما آواز اوري؟
بلې واورم ورورک.
زه به پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې.
صحیح ده، مننه.
ورور، نوم دې څه ده او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
عبدالله خبره کوم د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ د لوی باغ څخه.
ستونزه څه وه؟
ستونزه مې دا ده ګران وروره چې دغه دوه کاله کېږي زموږ سرای اردو نیولی دی، ملي اردو، نو قرارګاه پشکې اچولی ده. د قرارګاه پرته نور راولار شوی دی. سرای ټول په بدوزر باندې نړولی دی، په کرنګ دی که په بدوزر یې نړولی دی، جلد ته ور اچولی دی. زما دلته شپږ دوکان ټوله د دوی په واسطه په کښې کې ده، چې هغه دوکانونه هم ټوله تخریب شوي دي، درزونه یې کړي دي. او دلته زما د تیلو پمپ ټوله تخریب شوی دی، چې ټانکۍ یې پر لارو باندې ایښي دي، سره سومبري دي، نالان د اوبو برمې ټوله تخریب شوي دي. دوه کاله کېږي زما لر شریب مځکه مکمله بنده ده. په هغه وخت کې زه ځینې وتلی یم چې زما غنم پر سوزبر باندې وږې کړي دي، ځینې تللی یم، هغه غنم دغسې پاتې شوي دي. بیا دا دوه کاله کېږي زما خپل مځکه او خپل سرای نه دي لیدلي، نه هم اجازه راکوي چې موږ ورشو د خپل سرای.
دا چېرته پروت دی دا سرای؟
دا سرای د ندالی په ولسوالۍ کې د لوی باغ په سیمه کې د کاري پوسته ورته وایي. هر چا ته مانیږي هغه کاري د پوستې سره دغه موقعیت لري.
بازار، دوکانونه هلته نور هم شته؟
و دا چرایی ده، دیتا چرایی وایی، دیتا چرایی وایی. پا دا چرایی بانی زمور دوکانونه ما خپل شخصی پمپ جوړ کی کولاییم، زکه دا کوالیه لرو روپی که هر زکی زمور کوالیه پرتی دی. تا بیا کالا کی رو چیز ما دی نکه دا وقت زمور دا زگایی کرو دا غزگای زمور دی.
داغ مشکلم تاسی دی قول اردو تا ویلی دی؟
کولی اردو ته مې ویلی دی. کولی اردو حکومت کار خوته معلومېږي. بس خو یې عریضه وکړه چې اوس عریضې در وښیم، در پنځوس عریضې موږ ډېرې کړي دي. دا عریضه وکړه والي صاحب ته، دا ولاړ شه کولی اردو ته، تر هر ځای دغه ستلي زموږ ناره چا نه ده اورېدلې، نه موږ مشکل چا را کړي، نه در اوسه پورې د یوې روپۍ مرسته راسره شوې ده، نه چا راته ویلي چې څه ودون تاوان رسېدلی دی.
ستاسې ځمکه یې چې نیوله، امنیتي مسؤلینو تاسو ته څه ویلي؟
دغه امنیتي مسؤلینو چې دغه اول وار اردو راغله، دا زموږ په ځای کې دلته د پوستې ځای، موږ خپل بل ځای دولتي ځای شته، موږ چې دغه دګای وینې و چې جنګ راغلی. ما ورته وویل موږ ورلو، موږ سپین ژوري ورلو چې اردو صاحب مشر و، تا ته موږ وویل چې دا معنا دلته دغه دګۍ مه جوړوه، دلته هر خپل د پوستې امنیتي ځای لري، او موږ به هلته خپل امنیتي دولتي امنیتي ځای لري، هلته خپل پوسته جوړه کړئ، موږ په سرای کې مه جوړوئ. موږ څلوېښت تنه په سرای کې یو، په کور کې یو، موږ نه شو کولی چې هر ځای ولاړ شو. دلته موږ غټې آبادۍ جوړې کړې دي، د شل دېرش کاله آبادۍ دي، درختې دي، وځایونه دي. دا سوس چې اوله ټانګان چې راغله څوګورو ته یې په اوله شپه مرته دونه تاوان ورسوئ. ولته داسې وکړه وروره، دا د جنګ وخت دی، موږ چې دغه جنګ منګ سره خلاص وو، موږ خپل ځای هلته امنیتي پوسته جوړوو. مطلق نو اته ورځې موږ ته وخت راکړه چې هلته موږ ځایونه ټانګان منګان سره ځای پر ځای کړو، موږ خپله پوسته جوړوو. صحیح ده. بیا چې ورلو دوهمه ورځ چې ورلو، دوی کوریان جوړول شاوخوا، موږ په سرای باندې جرتې راګرځولې. بیا مې سپین ورځې ورسته چې ورورکه داسې ول داسې کوئ، تاسې موږ ته وویل چې موږ لږ وخت راکړئ، موږ هلته خپل پوسته جوړوو. بر یې ویل چې دغه دی نو هلته نه کېږي، موږ نقشه را داد ګرته وزارت څخه راغله چې موږ ته نقشه راغله، کوردینات موږ ته راکړي چې دلته قرارګاه جوړه کړه. نو دغه قرارګاه دلې موجود کړله. دوې میاشتې بعد ما خپل د سرای شانې ایستلي دي، چې هغه هم ټوله شانې معنی هغه ښه شی ځینې ایستلی دي، ایستلی دي. بیا څلور پنځه ځای موږ مینې کړي دي، بیا دغه سرای ته موږ نه یې پرېښي. خو د اردو ته ورغلي یو، هر ځای ورغلي زموږ نه راهېچا نه ده اورېدلې. تر دا اوس
اته ورځې ویله، اوس څومره وخت پرې تېر شو؟
اوس اتلس میاشتې، نولس میاشتې کېږي.
والی ته تللی یاست؟ دا شکایت مو والی ته کړی؟
والی ته تللی، شکایت مو والی ته کړی دی، عریضې مې کړی دی. اوس دوی راته وایي چې موږ سرای ته حیاتان استو، نو در اوسه پورې کوم حیاتان نه دي راغلي، نو د حیاتان په جریان کې دي. دغه اوس اردو بیا وایي، والي صاحب اردو وایي چې دغه دی چې مانا موږ په دا سرای کې موږ حیاتان هم دا سرای ته نه پرېږدو، نو ستو والا حیاتان راغلي، دا اردو حیاتان هم دا سرای ته نه دي پرېږدي. په دې خاطر یې نه پرېږدي چې دوی تاوان ډېر رسولی دي.
خاصتا مشکل به ورسوو د وزارت دفاع مسؤلینو ته به یې ورسوو.
کور ودان، مننه.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. خاغلی رادمنش، د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په شخصي ملکیت کې د ملي اردو ځواکونو یوه پوسته جوړه کړې. دی وایي د په سیمه کې باغ، کور، دوکانونه، د تیلو پمپ او داسې نور تاسیسات لرل، خو څه کم دوه کاله کېږي چې خپل جایداد ورنه پاتې دی. په دې حصه کې مو ستاسو نظر غوښت.
د ملي دفاع وزارت همیشه کوشش کوي چې د خلکو د شتمنۍ نه دفاع وکړي. دا ورور سي په هلمند کې قرار لري او په نادالي ولسوالۍ کې دی. هغه ته وایم چې کوم دعوا چې لري راشي شي کابل ته، زموږ د تاسیساتو ریاست یوازې او یوازې د دوی وظیفه دا ده چې د وزارت دفاع د شتمنۍ نه دفاع وکړي او همدارنګه د خلکو د شتمنۍ نه دفاع د افغانستان د ملي اردو رسالت دی چې نه یوازې د خپل قطعاتو نه بلکې د ټول افغانستان نه مونږ دفاع کوو او د هر هغه مشکل چې دی مونږ کولی شو چې دلته په کابل کې د دوی لارې وسنجوو او ورته د حل لارې او یا د دوی د ځمکې په مورد
خنې ته چې ورسیږي. محترم رادمنش، داسې هم کله پیښ شوی چې د ملي اردو امنیتی پوستې یا قرارګاه دی د خلکو په شخصي ځمکو کې جوړې شوې وي.
زمونږ بیزونه، زمونږ ټول موزیګانې سیسته د افغانستان د دولت په ځمکه کې دی، نه د خلکو په ځمکو کې.
جناب رادمنش، کدا سړی تاسې ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې درته ووایي، مرسته به ورسره وشي؟
دا د مونږ رسالت ده چې د خپل شتمنۍ او د خلکو د شتمنۍ نه دفاع وکړو او که دی راشي دلته مونږ یقینا ورته هغه قانوني لارې چې د افغانستان د قانون سره سم خپل هغه مسائل چې همیشه حل کیږي د قانون سره سم د ده مشکل او د ده په ادعاو کې رسیدګي کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې سکم دوه کال کېږي چې ملي اردو د ده په شخصي ځمکه کې پوسته جوړه کړې او د دفاع وزارت چارواکو وویل چې دی د دفاع وزارت د تاسیساتو ریاست ته مراجعه وکړي چې د ستونزې هلته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او هغه هم د قانون په چوکاټ کې وي، ل آزادی راډیو سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو.
زاو دراجک به من ولایت په واسطه ټول تاریخ خبر نو خو سن چې زاو په نامه باندې یو سره ګرځي مزه به ان فاصله د فرزه په وایي چې دا وینا څخه به وزر شندن نور سلام میرا ولایت په بیا رسول یا هر سره چې وایي دا اوس نه هر باندې معلومات ورکړه چې ما څه د غشمر باندې زنګو چې پروا چې پرهسته فاز نه درې درې یو دوا وسلام.
السلام علیکم، وارث ترخیل مغم دی کابل نه. دلته یو کاس دا د تیروز په نامه باندې لګ سبي غندم دا تکلیف لري د اعصابو. نو دلته فر یو ماجد کې وسیږي دا تقریبا دوه میاشتې کېږي. نو که هر چا څه کېږي که ورور یي او یا بل څه کېږي، نو دې شمارې ته زنګ وکړي 0 1 2 1 2 او 0 0. یا دوباره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای فهمه.
پله ورو راځه دا یو کوڅه چې ځنګ وایي ما دا غیبی مې نه مړه شته نه ژوند دا شته تکلیف دا صاحب دې د غزنی نه د فتاموس کې نو تک هر چا دې دلې که هر مسلمان ورو دې دلې وي په دغه شماره ما ته ځنګ وایي 0 2 9 3 8 8 0 3 4 بیا یې تکراروم، صفر اووه نه درې اته اته صفر پنځه څلور اووه. ډېره د تاسو نه مننه وروره، دا دې دغه یو کال دی چې پوره شو، دغه دې نه مړه شته نه ژونده شته، دغه دې تاسو، دغه دې تاسو وروره، تاسو په تماس کې یم، کار څوک باندې کوي د موقع ګوري، که هر څوک ګوري شماره دې زنګ وکړي. ډېره مننه، خدای ته امان وروره.
دغه د لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړی په اوبو سره ښه شوی دی، همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی. دغه ورو چې اوس پوښتنه وکړله، زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه اووه څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس اووه سوه نولس، او ته به دغه شماره ما ته زنګ وکړه، زه بیا د ګرشت ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
سلام علیکم. یو کس دلته مخکې وویل چې د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون دا پنځه کاله کېږي دلته، ده بیا ټلیفون شمېره وښودله، د ټلیفون شمېره موږ ثبت نه کړله، نو دا ورور که بیا وښي موږ ته ټلیفون شمېره بیا بل وار ته وښي، نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم. زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه. ورور دلته سړی د اته کاله کېږي دلته چا سره شپون ده، زم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم او ورور لرم، او کله دې شوای چې نه بچان لرم، خو خدای مو عثمانه تر ګرو بو ولدا او تاسو دا اوس په د کابل په دې سره سره سلام کوم چې څه کې وای ثاني ما دې دغه لمر زنګ وي چې په شپږ او شپږ پنځه څنګه دې و شپږ دې وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دي، خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د شاره کې د کلي در سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نشانی ستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، پنځه دېرش کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر د پسیو نمبر صفر دوه صفر دوه اته پنځه درې شپږ شپږ اته. بل نمبر د صفر اووه څلور څلور صفر پنځه اته دوه درې صفر.
الو السلام علیکم. نوم عبدالستار نوم خان مشهور محمد شاه اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه تر کسوې ده. هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره دی په دغه شمېره ته نه سونې صفر اویا اته څلوېښت پېته نه سوه درې څلوېښت.
دا کندهار مبارزه د نن ولایت دا پیغام ازادي راډیو ته دا پیغام ته ځنه چې زما یو د عامه زوی دی تقریبا لس کاله کیږي ورک شوی. کار مسلمان دغه د ابدادي په نامه دی که ته پاک له موږ ته معلومات را کړې. ډېر ډېر ازادي راډیو ته مننه چې موږ پیغامونه نشرې. خدای په امان.
السلام علیکم. من ولادت د لغمان ولایت نه تماس نیول. زما مشر ورور ده په نوم د علي محمد، دا پنځه ویشت کاله کېږي د کور نه نادرکه شوی دی. په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات وي زما د تلیفون شمېره دې واخلي. په دغه شمېره دې ما سره اړیکه وکړي. سید محمد مشر ورور نوم یې نجیب الله ده، او دغه مې تلیفون شمېره ده صفر اووه اته اووه یو صفر نه څلور اته شپږ. ورور چا په دره کې ورور دوه لکه افغانۍ جایزه لري ورور.
وعلیکم زما انډیوال دی، د غفار په نامه د فراه د ولایت اوسېدونکی دی. زما سره ځای بندي و نو اوس یې معلومات نه سره ته که چېرته زما ږغ اوري یا بل څوک د پاکله باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي صفر اویا څلوېښت و پنځوس شپږ سوه پنځلس.
بله سلام علیکم وروره، منګه یو پیغام لرو. د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي، 0720-24-54 او یا یا 0-503-8-4-4-4-4. تشکر، مننه.
او زه د هلمند ایالت مساکله د سره د خجرا د کلی اوسیدونکی د جنان هدا خپل زیم مو ان مخدا خو نو میرم ما یو رول د ورکاله درې میاشتې کیږي چې کور نه درک دي معلومات نه سه کار رول مومن مسلمان رول ته معلومات سه مشت په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي 0202-15-34-0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زازه دې رادیو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم، د زمیندار د اجی خیل اوسیدونکی یم. زما ورور دی په عمر د 18 کالو دی، 6 کال روژه څلورم ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02-02-15-21-02 دا نمبر دی، په دغه شماره دې ماته زنګ ووهه.
ہماری عزت لاد ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اغلا علیہ محمد جان دین بچوری کوٹ و نصاری زنگتان دکلی اس دن کی ہو اور پھر آپ کا کندہ اور ولایت کی چیز ہو جنا یہ اور وقت کی قدیم نے نہیں تھی تمام جان دی کہ حج فضل دین مسئلے سے تقریبا سر دے یہ اور اس کا کس نظر کا سوئی دی کہ ہر مسلمان اور تفدی اور معلومات یا اور سراوی مشه دې د ټلیفون په دغه سره تبا ته ولې څه دا دې ډېره مهرباني څه سره آیا واریا وڅته نڅو نه ته دې.
السلام علیکم، زانر محمد د هرات ولایت د شندنو له سوالي د امارت کلی زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دوی اتلس خال دی او دوه کال کې چې ورڅوې دی هر چا چې اوسره را پیدا کوي به پاک دی جمع ورکی او خدا نمبر دی تماس ونی کی 0-05-15-13-24-24.
السلام علیکم، زما یو زوی نه شیخه ورک دی تقریبا یو ښکاله کیږي او دا د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمل او سره باندې دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه خال نه میګم او بس په خپل حال باندې خالص په ملي کې اوسېږم او لږ سره نه خان دې دا جبل باندې زما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی. دا وطل اسکل کی چې نادرک سوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مار زم وي چې پر شپږ غاوی څلور تل وی څلور ډیر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دا نه ده که شوه دی کلات په ورځ کې په حساب او مشکل هم لري ته هغه ته په دې په دې شمیره دی مفتي زنګ وهي 0-05-15-15. یو ځل بیا 0-05-15-15. صفر یو بل شماره 0-03-15-49. ګلامین د محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی. وسلام.
بله السلام علیکم، زما یاد تروزی دی چې دا اووه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته ساړه معلومات وي نو په دېش مراد موږ سره تماس ونیسي 0-01-01-06-00-52-52. مال سلام علیکم یوسف ارمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زوی چې و مې اشته کیږي د برکه شاو په څه تر وسه ویل شپکا څنګه ساتي چې په دې شمره دې نه ته زنګ وی کار ته سره ته د موجودی نه نو ته کوستري.
السلام علیکم نوم یې امان الله دې د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثنا ګل دی. د پهکال ډولۍ اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي چې پر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا. وسلام. زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د دچزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي چې پر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور. وسلام.
السلام علیکم نبی الله زبلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی دی. ولایم یو ورځ دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی محب الله ده. محب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله او حبیب الله ورور غنم رنگ ایزوان میانه قط د دیر سکالو امر لري. خو محب الله لس کاله اته کاله مخکې تقریبا له خپل کور نه د مسافرۍ په بانه راورتلی وه. له هغه راهیسه تر اوسه د محب الله په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که هر ګران دوست د محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته د په دې شمېره اړیکه ونلی شي او موږ به خپله جایزه هم ورکړو. صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس فست اوکي.
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه د شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نیسو د لوی ولس نظرکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونی. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. له کلدارې جایزه ورکوله کېږي له کلدارې شیرني ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونی. وسلام.
بلی السلام علیکم. زمانه طرفم د هزارې راځي ټول مشران او کشران ورن ته داغه نمک سلامونه او نه کیه لوړاندې کوم. زه د سروسل سو عبد الله خلاقی هم د کاریز د هلمند ولایت د کاریز دسمه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه دي. زموږ یو ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی د ایتو عمر د مخ نادر کسوي دی اله کوم چې دا پیغام تر ما اوریدونکو پورې ورسی. په دغه شمیره دی د مهرباني له مخې زما سره اړیکه ګرځي. سپر و سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوه درته زلش نه روان. سپر و سپر درته سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوه سب شوخ داله.
السلام علیکم. زه سردار ولی د کندهار د پنځه یو لچالی څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې دا پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی د مرګ او ژوند درکې نشته. که هر مسلمان ورور ته معلومات شته په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. صفر اته اویا نه پنځوس اته اتیا اووه سوه درې پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته پنځه نه اته اته اووه پنځه درې. وسلام.
السلام علیکم. زه حضرت احمد هلمند ولایت خبر کوم. ما ماما د مسیر په نامو د شیر بکر زوی دی د اسلام ما ورور دی د نوکر ولی دی د شل یویشت کاله کېږي نادرکه دی. که چېرې یو څوک په دغه اړه یا درک لري یا دی خپله اوري په دغه شمېره زما سره تماس ونیو. وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت په خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مشتخبل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.